د کابل نږدې ټول اوسیدونکو له خبره پاتول او دا حمله د شاه شهید د تیر کال حمله ته ورته و. د سرمقالې لیکوال ویلي اساسي پوښتنه دا ده چې له چاودیدونکو موادو ډکه لارۍ څنګه دغې سیمې ته ورسېده. لیکوال ویلي دغه لارۍ یا د کابل له دروازو ښار ته رادننه شوې او یا هم په ښار کې دننه ډکه شوې ده. د سرنوشت د سرمقالې په پای کې راغلي چې طالبان څنګه دې ته زړه ښه کوي چې د 5 میلیونه وګړو په ښار کې داسې درنه چاودنه وکړي، ځکه داسې حملې د عامو خلکو ترمنځ ویره خوروي او سوداګرو او عامو خلکو ته یې زیان ډیر وي. ویساو رسپانې هم په خپل سرمقاله کې د کابل د وړ مشپې حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د حملې له سیمې څخه تر 2 کیلومترۍ پورې عام خلک زیانمن شوي دي. په سرمقاله کې راغلي افغانستان په داسې لویه نړیواله لوبه کې راګیر دی چې د طالب له واسې پورته ده، او که حکومت د دغې لوبې ابعاد درک نه کړي له ولس سره به لویه جفا وي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغانستان له تیرو 15 کلونو راهیسې د جګړې په اور کې سوازي، تل حکومت د وسلوالو مخالفینو د نیولو او وژلو هڅه کوي، خو د سرمقالې لیکونکي په باور دې کار تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او باید په نویو لارو چارو غور وشي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د داعش ګواښ ته په اشاره لیکلي چې د داعش پښه جوزجان ته هم ورسېده. په مطلب کې د جوزجان د والي په حواله لیکل شوي چې په دغه ولایت کې د داعش جګړه 2 پاکستانی جنرالان رهبري کوي او پخواني طالبان اوس له داعش سره یو ځای شوي دي.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څنګه کې یو افغانه پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتي ورکړه، خپل ژوند بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه خو یې خورلنی غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي. ورپسې دوستانو، له یو تنکی زلمی اسد خان افغان سره غږیدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و، خو په لاره څه ور وشول؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، مریم امرخیله د خپلو ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمان یې په زړه کې کرلی و. د خپلې سیمې د جومات ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل، نو د دې له پلار یې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته د ښوونځی هم ورباندې ووایي.
زموږ ملا صاحب و، هغه به ډېر صفتونه زما کول. ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورئ، یوه ټوټه قدې د دې عمر ته وګورئ، دا څه رقم قرآن وایي او د دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې. نو هغه وخت و چې زما پلار ته د ملا ویل و چې خیر ده، تر شپږم پریده، د ته اجازه ورکړه چې تر شپږم مکتب وای. سره
د دې استعداد و چې د خونځي پیلې د اول ټولګي پر ځای ل 5م ټولګي وکړ. د دې له زنده‌باد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبین جنو بدرګي دغه خونځي و غوډاوه.
زما سره ډېرې غټې غټې جنې وي، حالت به موترانه ویلې. دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریک کړم. ما ورته ویل چې موږ بلته پیل کې ګنجونې برازي او ترانې به وایي، شعرونه به وایي. نو هغه سره ومنله، بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسؤلیتونه ما واخیستل. هره ورځ به مې سټیج په سر باندې، لومړی به مې لاس په موټی کړ، ویل به مې زنده باد افغانستان. ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زنده باد افغانستان. نو موږ ډېره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړ. کله چې زما هغه لیاقت زموږ خپلوانو دوی ولید، هماغه اوسې زما د پلار د تره زامنو تربرونه او د شاوخوا خلک، دوی هم خپل لورانې مکتبو کې واچولې.
اغلی مریم اتم ټولګي ته رسیدلې و دوستانو چې خونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلنې او کلیوالې په خپلو کورونو کې ناست.
هماغه اوسې کله خونځي مو وسوځول شو، ټول خلک وډارس ولات. نو هماغه اوسې مونږ مکتب نه پاتې سولو. بعد مرغه تقریبا 2 سوه 8 سلوېښت انجونې وې، زما تر اوسه هم په یاد دي چې دوه انجونې مکتب ته راتللو. مونږ مکتب هم سم مکتب نه و، داسې تیږې وې. کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي، زما بیا ډېری وخت ژړا ورته رسي. زم د خو ما ته هغه نجونې رایادېږي. مونږ به خپل بوټونه قطار کېښودله او هماغسې صنفونه مو وه. کله چې اوس راته یادېږي د اوسنۍ زده کوونکي چې وینم، دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم، ښکلي کالي واغوندم، بیا ښوونځي ته لاړ شم. او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول. دا مود وګوره،
دا خپله یوه خاطره راته وه وای چې کومي مؤسسه په خونځي کې یو سیالي جوړ کړي وا او د لهغه مؤسسه غوښتي و چې زه غواړم پاچا شم.
یو ځل کانادا نه مونږ مکتب کې مسابقه چول سی و بیا دوی مونږ ته ویل سیار چا خایسته رسمو کغه هغه ته بیا اره برخه کې سیدی راتلون کې غواړي کار وکي مونږ هغه ته جایزه ورکو. مونږ د سی ویل چې زه خایسته رسم کوم چې زه ډاکټر کېږم ماته باندې ډاکټري شان راولېږي او چا ویل زه معلمه کېږم هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکړل پغه کې زه اول شوم. ما ورته ویل زه غواړم پاچا سم راتلون کې کې دوی ماته ډیر وخندل بیا راته ویل وای ته اتمن کېدلای سي بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی
و. د مریم امرخیلې په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو. دی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي خو نه شو. اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله. دلته هم خپل کورنۍ لریوالي د دې زړه خوړ خو مشکلات یې وګالل. دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده. مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم.
تر ډیرو لیکنې هم کوم، مطالعه مې هم ډیره کړې ده. ځینې ادبي ټوټې لیکم، لنډ نثرونه لیکم، کله کله نظم هم لیکم. هره ورځ اطماني او څه لیکم. نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې شي.
همزولو مریم وایي چې که څه هم زه دلته د ماما په کور کې وم خو بیا هم خپل کور خپل کور وي. کله ناز وکړه، کله نخری وکړه، دا شی وخوره هغه مخوره، خدا په پردی کور کې کله امکان لري. مریم وایي چې زما نه یادېږي چې ما د کله په کور کې ناز او نخری کړی وي. همدا علت و چې غوښتل مې باید نور رونه خویندې مې زما غوندې مشکلات ونه ګالي. خپل او د هغوی د ژوند د خوالي لپاره مې خیاطي پیل کړه. خیاطي هم داسې چې لومړنۍ تجربې مې وي خو ښې بریالۍ تجربې وي.
بازار ته تلی م د کالی مې ولیده، ما لیده خو ولې زه خیاطي ونه کړم او ما هیڅ خیاطي نه وکړې. زه لاړلم تیکه مې واخیستله. تاسو به باور ونه سي 500 افغانۍ ما له یو چا نه قرض کړې وي خپلوانو نه. ما په هغه باندې تیکه راوړله. هغه نه مې څلور جوړې کالی جوړ کړل، واړه واړه د ماشومانو. دا مې بازار ته یوړله. هغه دوکاندار راته لږ لږ زره غلطیانې پکې ونیولې، وایي دغه جی نه دي سم که نور ډېر ښایسته کالي دي. رانه واخیستله او دوکاندار ته مې ویل مال ته داسې کالي لرې چا ته یې ورکړي او درته وی ګنډي وای. نو هغه ماته 25 جوړې کالی راکړله. دا مې ټول راوړل کور ته. نیم مې د ترخه ته ورکړل، نیم ما وګنډل. مونږ به دومره پیسې په کار کې ګټلې سیاته ډیر مختلاړو.
دوستانو، هغه مریم امرخیله چې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ و، داسې وخت راغی چې د خیاطۍ په برکت یې د میاشتې کابو 60,000 افغانۍ پیدا کولې. له دې سره یې ځینو نورو رسپانو، مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنې کولې. او یو ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنیو میرمنو ته د خیاطۍ په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه. او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو میرمنو ته یې خیر رسیږي.
اوس خو ما یوه ټولنه رامنځته کړله. هغه وخت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایع ټولنه وه. نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزلې میرمنې دي، ټولو ولایتو کې سې غریبې بېوزلې میرمنې دي. او د لاس کار یې زده ده. د دوی لپاره مې کار پیل کړی ده او د زرتار په نامه باندې دغه کار ما شروع کړی ده. دې لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کړ سي. هغه دا و چې مونږ نوې ډیزاینو نوې بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوالو ته ورپیژنو. د هغه له طریقه نړیوال بازار د میرمنو لپاره پیدا کړو. اوس موږ سره کوم ولایتونه دي؟ پکتیا، پکتیکا، کاپیسا او ننګرهار، همدارنګه میدان وردګ او غزنی، لغمان او نورو ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده. اما غواړو سي ټول ولایتونه پکې را ګډ کړو. اوس سیده تر تارو پورې، تر دو شیانو پورې مو دوی ته مواد واخیستله. هر چا ته مو خپل ولایت ته ورولېږله. زما هیله و ارمان هم دا و چې زه د دغو میرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي.
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالې سره نه و مخ شوې، خو یوه ورځ په برقه کې مخ پټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه دې سترګې پیژنم. دای کی څه کوي؟
زه کابل ته راغلم. نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې. نو یوه ورځ ښار کې موټر کې ناستم، په څنګ کې مې یوه نجلۍ ناسته وه، چادري یې اغوستې وه، دوه ماشومان ورسره وه. ما ته یې ویلې وایي ستا سترګې زه پیژنم. زما دغه لاس یې کلک ونیوه، وایي چې ته مریم نه یې. د دې مخ پټ و، زما لوت و. ما ورته ویلې مال ته څوک یې؟ وایي زه ګلدسته یم. زما صنفه یوه ګلدسته نومېدله. نو ما چې وکتله هغه وخت کې کوژده م نه وکړې او وړه نجلۍ وه ډېره وړه وه. کله چې مې دې ته وکتل ډېره احساساتي شوله، ما له زه مریم یم نو زه په غېږ کې ونیولم، په موټر کې دواړه سیټ کې څنګ په څنګ ناستې وو. نو هغه ډېره په ژړا سوله، ما هم ژړل، هغه صنفۍ مې زه ډېره تشویه کړله، ما ماتې ژړل، وایي هېڅکله به نه وایي چې زه ستونزې لرم، زمونږ ستونزې وینې ستا هېڅ هم نه دي او ته به ځان رسوي.
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغییر لپاره کړي او د هیڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړې. خدا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي. داسې څه مریم وایي،
زه درته وایم چې کلم دی جایزې په اړه باندې، یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی او نه مې د جایزې په خاطر، نه مې د انعام په خاطر، نه مې د شهرت او دو شانو په خاطر باندې ما دومره هڅې کړې دي. زه ډېره خوشحاله یم او مننه کوم له دې ملګرو مې چې دوی زما هغه زیار او هغه ته هڅو ته یعنی دونه ارزښت ورکړی ده، او دا ډېره غټه خبره ده زما لپاره هم دومره چې دوی زه په دې هغه کې یاده کړې یم چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي. دوی ما ته ټلیفونونه وکړل، ټولو راسره خبرې وکړلې، ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول شي. کومې لیکنې مې چې درلودې دوی ته مې ور ولېږلې، نو نور دوی پوهېږي کارې پوهېږي.
ما ویل له خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل؟ مریم امرخیل ویل،
مبارزې نشي کېدلی چې مونږ یو ځای ته ورسېږو، هر څه سې کوو، هر هیله سې لرو، مونږ باید ونه وایسې دا نه پوره کېږي. مونږ که مبارزه وکړو، که لږ ذره زحمت وباسو، لږ ذره یعنی حتمان هغه هیلې او هغه ارمانونه چې مونږ لرو حتمان ورته رسېږو. و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډېر پاک نیت باید ولرو.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوړی. وای لوپټې مو له دستاره کمی نه دي. د لوپټې څښتنه اغلی مریم امرخیل مو وپیژندله چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستوری په هغه خوا روان کړ چې دی غوښت. اوس د دستار نوبت دی. اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالي کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ور په غاړه شول. پلار یې ناروغ شو او دی مجبوره شو چې کور ته ګټه وټه وکړي. د سبزی او د میوې مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله. خو ښاغلی افغان وایي چې د کار تر څنګ مې د زده کړو لمن هم نیولې وه. د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم. هغه نوی څه وو؟
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای، او له کابله مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې، او دې کې د افغانانو دپاره د سولې، یووالي، همغږۍ، بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي، دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم.